د ازادي راډیو ډیرو عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي راډیو دوله ساعته پر لپسې خپرونې له همدې شیبې پیل شوې. نوریاس نوریم او د نن ورځې لومړنۍ نیم ساعته خبري مجله د خپلو همکارانو په مرسته وړاندې کوم. نن د پنځشنبه ورځ د 1491 هجري لمریز کال د میزان د میاشتې 14مه ده چې د 2012 میلادي کال د اکتوبر له 4مې سره برابره ده. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په ټول قوت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي. د روسیې بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې د خبرو یو موضوع هم په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت دی. دغه راز پر ځینو نور موضوعاتو هم په خبرونه کې راپورونه او مطالب لرو. خو لومړی ستاسو پام راګرځو د دې ساده مهمو خبرونو سر لیکونو ته. افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو یو لړ رتبه قومندان وایي په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له لوري د بریدون د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. د امریکا د جمهوری ریاست لومړنۍ تلویزیونی مناظره د امریکا د کلورادو ایالت په دینیور کې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بچې په دو ورځني سفر پرون پاکستان ته رسېدلی. نن د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کر، صدر اعظم رجب پرویز اشرف او جمهور رئیس اسف علي زرداري سره وګوري. او ترکیه وایي ځواکونه وروسته تر دې د سوریې په دننه کې یو شمېر اهداف په نښه کړل چې پر ترکیې د سوریې له خاورو د هوان د ډزو په نتیجه کې 15 ملکیان ووژل شول. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي حکومت پر هغه ژمنه ولاړ دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي څو د شخړو مخه ونیول شي. زلمی رسول په واشنگتن کې پرون هغه وخت دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلری کلینتن سره د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو او د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. هیلری کلینتن وویل چې متحده ایالاتونه په راتلونکي کې هم له افغانستان سره د مرستو ژمنه کوي، حتی د 2014 میلادي کال وروسته چې بهرني محارب ځواکونه له افغانستان ووزي. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو دوهم مهم قومندان ډګر جنرال ایډرین برادشاو ویل په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له لوري د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. د برتانوي جنرال د افغان او بهرنیو چارواکو په وینا په واشنگتن کې پرون دا هم وویل چې د دې بریدونو د مخنیوي لپاره یو غوره سیستم په کار اچول شوی دی. روان کال په افغانستان کې تر دې دمه د افغان ځواکونو له لوري پر بهرنیو بریدونو د په ترڅ کې تر 500 ډیر کسان وژل شوي دي او په تېرو دوو اونیو کې هم دا ډول دو پیښو خبرونه اخبار شوي دي. د فراه په ښار کې پرون ناوخته یو ماین دوه ماشومان ووژل او څلور نور ټپیان کړل. د فراه د والي ویان عبدالرحمن ژوندي ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
زه به زه شاوخوا وم چې د هغوی ناحیې په مربوطاتو کې تقریبا هر خواته جاده کې وسلوالو مخالفینو چې کوم ماین ته پرځای کړی و په هغه پیښه کې دوه ماشومان شهیدان دي او څلور نور زخمیان دي.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا د جمهوری ریاست لومړنۍ تلویزیونی مناظره د امریکا د کلورادو ایالت په دنیور کې همدا ولازم مخکې پای ته ورسیده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه رقیب جمهوری غوښتونکي میټ رمنی په دغه یو نیم ساعته مناظره کې پر کورنیو مسایلو، اقتصاد، روغتیایي خدمتونو، د ټولنیزو خدمتونو په د اصلاحاتو خبرې وکړې او پوښتنو ته یې ځوابونه وویل. اټکل کېږي چې دغه تلویزیونی مناظره به چې مستقیما د تلویزیونونو لخوا خپرېده 50 میلیونو امریکایانو لیدلې وي. دا د نومبر 6 نیټې د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې لومړنۍ تلویزیونی مناظره وه. دواړه کاندیدان دوه نورې مناظرې هم په مخکې لري. نظر شمیرنې ښیي چې اوباما پر خپل رقیب لکس مخکې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف بچې په دو ورځني سفر پرون پاکستان ته رسېدلی. نن د هیواد د بهرنیو چارو له وزیر هینا رباني کر، صدر اعظم رجب پرویز اشرف او جمهور رئیس اسف علي زرداري سره وګوري. موسکو او اسلام آباد تېرې میاشت موافقه کړې وه چې روسیه به په پاکستان کې د تیلو، انرژۍ، ترانسپورت، کرنې او د مخابراتو سکتورونو په پراختیا کې ونډه واخلي. دغه راز په پام کې ده چې روسیه به د پاکستان په کراچۍ ښار کې د اوسپنې د ویلې کېدو د فابریکې چې د پخواني شوروي اتحاد په مرسته جوړه شوې وه په عصري کولو کې مرسته وکړي. په عین حال کې د پاکستان د وسلوالو ځواکونو لوی درس جنرال اشفاق پرویز کی یعنی له خپل روسي سیال سره د خبرو لپاره روانه اونۍ موسکو ته تللی دی. ترکیه وایي ځواکونه وروسته تر دې د سوریې په دننه کې یو شمیر اهداف په نښه کړل چې پر ترکیې د سوریې له خاورې د هوان د ډزو په نتیجه کې 15 ملکیان ووژل شول. د سوریې چارواکو ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي او د پیښې له قربانیانو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کې مون له سوریې وغوښتل چې د خپلو ګاونډیانو د ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي او خبرداری یې ورکړ چې د سوریې 19 میاشتنی کړکېچ مخ په زیاتېدونکي ډول د سیمې نور هیوادونه زیانمن کوي. ترکیې له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د سوریې له لورې د بد مخنیوي لپاره د لازم اقدام وکړي. تېره شپه ناوخته په بروکسل کې د ناتو د غړو هیوادونو سفیرانو له سوریې وغوښتل چې سمدستي د ناتو پر غړي ترکیې تهاجمي اعمال پای ته ورسوي او له انقرې څخه یې بشپړ ملاتړ څرګند کړ. په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن وویل پر ترکیې د سوریې له لورې د هوان ډزو په قار کړی ده. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر ایرلان ادریسوف په واشنګټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن سره وغږېده. هیلري کلنټن وویل چې د په دې خبرو کې په قزاقستان کې د بشري حقونو په اړه اندېښنې یاد کړې او هلته د نوي مذهبي قانون مسله راپورته کړه چې په هغه کې ښایي د آزاد عبادت حقونه وخوړل شي.
I did express the importance of continuing to strengthen
ما د مدني ټولنې د تقویې پر اهمیت ټینګار وکړ چې ادامه پیدا کړي او غښتلې مدني ټولنه د یوې اغیزمنې دیموکراسۍ لپاره مهمه ده او ما ټینګار وکړ چې د ټولو بشري حقونو ساتنه دې وشي. هیلري کلنټن د قزاقستان ستاینه وکړه چې د اټومي وسلو د نه پراختیا په برخه کې په نړۍ کې مخکښه هیواد دی. ازادي رادیو اوري چې په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 څپو سربیره د غرض لوی خارونو کې د اف ام په 1350 په هم اوریدل کېدی شي او وړاندې په خبرونه کې پر دغو موضوعاتو په تفصیل راپورونه اوري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد په ټول قوت هڅه کوي چې په هیواد کې د شخړو د اواري لپاره له طالبانو سره سوله وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوګراسمن چې د کار موده یې د یو بل کال لپاره تمدید شوی وایي د 2014 کال په اګست کې پر دې دندې د نوي کس په ګمارل کېدو سره به دا سازمان فرصت ولري چې په افغانستان کې د 2015 کال لپاره خپل ستراتیژي تنظیم کړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر له پاکستاني چارواکو سره د خبرو لپاره په اسلام آباد کې دی او د خبرو یوه موضوع هم په افغانستان کې د سولې او امنیت ټینګښت دی. د ایراني ریال د ارزښت د ریاني او به خید ایرانی ریال چې ارزښت د ډالر په مقابل کې ډیر ټیټ شوی دی پرون د دغه وضعیت په وړاندې په تهران کې هم یو لوی مظاهره شوري او د دې مظاهرې له حاله خبرو او پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. کابل او واشنگتن د ستراتیژیکو همکارۍ ورته تړون د عملي کېدو لپاره دوه اړخیز کمیسیون وټاکل دي. کمیسیون تر معرفي کولو مخکې پرون په واشنگتن کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر خبرې وکړې. د باندنیو چارو دغو دوه وزیرانو څرګندونه د احمد شیبر پر راپورټ کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر سره وکتل او دواړو د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د پلي کېدو په اړه خبرې وکړې. د دې خبرو د پرمخ بیولو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلري کلنټن د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی مرستیال استازی جیمز وارلیک معرفي کړ او د افغانستان د خبرو مشي په امریکا کې د افغانستان سفیر ته وسپارل شو. زلمی رسول وویل
I'm pleased to know that the United States has assigned
زه خوشاله یم چې متحد ایالاتونو یو تکړه ډیپلومات وارلیک د ستراتیژیک تړون د پلي کېدو د خبرو لپاره مشر ټاکلی او سفیر حکیمی چې له تکړه ډیپلوماتانو څخه دی هغه به زموږ په مشي د خبرې وکړي. زه هیله من یم چې دوی دواړه او د دوی ډلې به په دې مهم کار کې تر خپل وسه هڅه وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې افغانستان په ټول قوت هڅه کوي چې له طالبانو سره سوله وکړي. هیلري کلنټن بیا څرګنده کړه چې امریکا به د افغانانو ترڅنګ وي چې په خپل هیواد کې د ثبات لپاره کوشش کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا وویل چې سخت ورځې مخې ته پرتې دي خو د دې ګواښونو سربیره متحده ایالاتونو له افغانانو سره ژمنه کړې ده او کارونه په ګډه پر مخ تللې دي.
Every day Afghan forces are in
the انتقال مرحله سم روانه ده. هر ورځ افغان ځواکونه نور ورته پیدا کوي او د خپل خاورې د امنیت نور مسولیت مني. په سیاسي برخه کې ولسمشر کرزی د اصلاحاتو د پروګرامونو وړاندیز کړي او هیله ورته لري دا وړاندیز د 2014 کال تر انتخاباتو مخکې شوی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بیا ټینګار وکړ چې تر هغه وروسته به هم امریکا له افغانانو سره وي چې امریکایي او ناټو محارب ځواکونه د 2014 میلادي کال تر پایه له دغه هیواده وځي. هیلری کلنټن بیا وویل اوس د دوو همکارو هیوادو په توګه متحد ایالاتونه او افغانستان راتلونکي ته ګوري.
د ناتو غړو هیوادونو د دې سازمان د عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن د کار موده د یو بل کال لپاره تمدید کړه. دغه اقدام راسموسن ته اجازه ورکوي چې د 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر بهیر څارنه وکړي. راسموسن چې په 2009 میلادي کال کې د دې سازمان د عمومي منشي په توګه ټاکل شوی، له نوې پریکړې سره سم د کار موده به د 2014 میلادي کال د جولای تر 1 نیټې پورې دوام وکړي. نور تفصیل د حمید مومن په رپورټ کې.
د ناټو غړو هیوادونو د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې د اندرس فوګ راسموسن کاري موده د یو بل کال لپاره وغځوي. د کاري مودې غځول به راسموسن ته دا زمینه برابره کړي سو د هغو هڅو سرپرستي وکړي چې د 2014 میلادي کال تر پایه پورې له افغانستان څخه د جنگي ځواکونو د وستلو لپاره کېږي. د ناټو په یو اعلامیه کې ویل شوی چې د راسموسن د کاري مودې د غځولو لپاره د پریکړه له یو لړ سلا مشورو وروسته شوی. راسموسن هم په خپلو خبرو کې ویلي دی چې د ناټو رهبري باید په یو داسې وخت کې بدلون ومومي چې نوې مشر له 2015 میلادی کال نو روسه ماموریت سنبال کړی شي.
The 1st of August 2014 is an appropriate time.
د وای د 2014 میلادی کال د اگست لومړی نیټه د رهبری د بدلون لپاره تر ټولو مناسبه نیټه ده او له دې سره به نوې رهبری حق ماموریت په خټوګه سنبال کړی شي چې مونږ ورته له 2015 میلادی کال نو روسه تنظیمو. تاسو په هغه چې زمونږ د ایساف ځواکونو روان جنگي ماموریت د 2014 کال تر روسه پورې پاتې رسیږي چې ورپسې به د ناټو په مشرۍ د روزنې ماموریت پیل شي. نو زه فکر کوم چې دا محل وش مناسب ده.
Into the overall roadmap.
په عام ډول د ناټو عمومي منشي د هر څلور کلونو لپاره ټاکل کیږي او پکې د یو کال لپاره د کاري مودې د اوږدولو امکان په پام کې نیول شوی وي. راسموسن د ډنمارک په خوانې صدر اعظم دی چې په 2009 میلادي کال کې د ناټو د عمومي منشي په توګه وټاکل شو. د ناټو مشري په داسې وخت کې سنبال کړ چې ایساف ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه اخته وو. اوس مهال ناټو په تدریجي ډول د افغانستان امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته سپاري چې د 2014 کال تر پایه پورې به دا بهر بشپړ شي. سکل د ناټو ماموریت په داسې حملو کې زیاتوالی هم شاهد ده چې د افغان امنیتي ځواکونو په یونیفورم کې په بهرنیو سرتیرو کې دي.
خبری مجله اوري.
د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف چې په دورزنی سفر پرون پاکستان ته رسیدلی دی، په ترڅ کې به د پاکستانی چارواکو سره د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته رسیدلی چې د سیمې د هیوادونو په ګډون نړیوال تر 2014 میلادي کال وروسته د افغانستان د راتلونکي په باب اندېښمن ښکاري. له پېښوره پرې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب الرحمن انګار راپور لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبه په ماښام په داسې حال کې په یو دورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید چې د کوربه هیواد د پوځ لوی درسیز جنرال اشفاق پرویز کیانی د یو نظامي هیات په مشرۍ په درې ورځني سفر د مسکو پر لور روان شو. که څه هم پاکستان په خپل 16 کلن تاریخ کې له پخواني شوروي اتحاد او بیا له اوسنۍ روسیې سره ښه اړیکې نه دي درلودلې، خو د پاکستان د پوځ پخواني افسر محمد سعد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د مسکو او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو پراختیا د سیمې په ځانګړې توګه د افغانستان د امنیت لپاره یو مثبت پرمختګ وباله.
روس سره زموږ تعلقات داسې په یو ورځ کې هغه نه شي کېدی چې امریکې سره 15 کالو نه دي. دا وخت اخلي دی چې تریخوالی شته دی، د بدغی شته دی. نو زما په خیال باندې یو مثبت قدم دی.
د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې مسکو په پاکستان کې پانګونې ته لیواله دی، خو ځینې پاکستاني مبصرین بیا په دې باور دي چې روسیه غواړي د پاکستان کمزوري اقتصاد ته پوګي ورکولو سره اسلام آباد دې ته وهڅوي څو په افغانستان کې د سولې په ټینګښت کې مثبت کردار ولوبوي. خغلی سات هم دې ټکی ته په اشاره وای، روسیا د متقابل همکارۍ پر بنیاد له پاکستان سره اقتصادي او نظامی اړیکې درلودل غواړي او زیاتوي چې دغه روابط به نیخ په نیغه د افغانستان پر روان وضعیت مثبت اغیزې ولري. په وروستیو 2 کلونو کې چې د اسلام آباد او واشنگټن ترمنځ اړیکې تر ډیره ترنګلې شوې، پاکستان هڅه کوي چې له روسیې سره نظامی او اقتصادي روابط ټینګ او پراخ کړي. کاته هم داسې اندېښنې شته چې ښایي ځینې هیوادونه په دې لړ کې د خنډونو رامنځته کولو هڅې وکړي، خو د پېښور پوهنتون د نړیوال اړیکو د پوهنځي رئیس پوهان ډاکټر اعجاز خټک بیا په دې باور دی چې دغه اړیکې د هیچا په زیان نه شي تمامېدای او تمه څرګندوي چې په سیمه کې د ترهګرۍ په له منځه وړلو کې د پاکستان رول ته په پام ښایي هیڅوک یې مخالفت ونه کړي.
خو څوک دې سره دا نظر کوي خلک به ښه شي او د چا خلاف به ښه شي، نو اب به دې کې مسئله دا نه ممکن ده او نه چې حال دې سره دا ښکاري.
دې منطقې لپاره زائر خصوصي علاقې یو ډېر اهم ملک دی او پاکستان هم دا کښې دی دلته ډېر لوی مسئلې
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې اسلام آباد ته رسېدلی چې یوازې څو ورځې وړاندې د دغه هیواد جمهور رئیس ولادیمیر پوټین د ناڅرګندو دلایلو له وجې پاکستان ته خپل سفر وځنډاوه. د پاکستان د دولتي تلویزیون د خبر له مخې لاوروف به په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د بهرنیو چارو له وزیر صدر اعظم او جمهور رئیس سره پر اقتصادي هغو سربیره د افغانستان او سیمې پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي.
یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي حکومت پر هغه ژمنه ولاړ دی چې له طالبانو سره د سولې خبرې پر مخ یوسي څو د شخړو مخه ونیول شي. زلمی رسول په واشنګټن کې پرون هغه وخت دا خبرې وکړې چې د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر هیلري کلینتن سره یې د افغانستان او امریکا ترمنځ د ستراتیژیکو همکاریو د تړون د عملي کولو په اړه خبرې کولې. په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو لوړ رتبه قمندان ډګر جنرال ایډرین برادشاو وایي په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د افغان ځواکونو له لوري د بریدونو د مخنیوي هڅې بریالۍ روانې دي. د امریکا د جمهوري ریاست لومړنۍ تلویزیوني مناظره د امریکا د کلورادو ایالت په نیویارک کې څو شېبې مخکې پای ته ورسېده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما او د هغه رقیب جمهوري غوښتونکي میټ رمني په دغې یو نیم ساعته مناظره کې چې ویل کېږي 50 میلیونو امریکایانو به مستقیما لیدلي وي، پر کورنیو مسایلو، اقتصاد، روغتیایي خدمتونو، د ټولنیزو خدمتونو پر اصلاحاتو خبرې وکړې او پوښتنو ته ځوابونه وویل. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به چې په دوه ورځني سفر پرون پاکستان ته رسېدلی، نن د هېواد د بهرنیو چارو له وزیر صدراعظم او جمهور رئیس سره وګوري. ترکیه وایي ځواکونو یو وروسته تر دې د سوریې په دننه کې یو شمېر اهداف په نښه کړل چې پر ترکیې د سوریې له خاورې د هوان په ډزو په نتیجه کې 15 ملکیان ووژل شول. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزیر یلران ادریسوف په واشنگټن کې د امریکا له بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینتن سره وغږېده. او اوس هم د افغانستان په اړه لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه کوو. جان اقا الکوزي د څو لویدیځو ورځپاڼو پاڼې اړولې مطالبې لوستې او غټې کې اوروي.
انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې په افغانستان کې د انګلستان له سفیر سره مرکه خبره کړې او هغه پکې ویلي چې د افغانستان چارې باید ژر تر ژره افغانانو ته وسپارل شي. ګارډین لیکي په افغانستان کې د انګلستان سفیر سر ریچرډ سټاګ په دې باور دی چې نړیواله ټولنه له حده زیاته د افغانستان په مسلو کې دخیل ده او د دې وخت را رسېدله چې کابل ته باید فرصت ورکړ شي د بهرنیانو له مداخلې پرته خپل کارونه پخپله پرمخ بوزي. ورسپانه د سټاک د خبرو په دوام کې لیکي څرګندې نښې نښانې شته چې طالبان له دې نور له افغانستان څخه بهر د پاکستان په خاوره کې له خیمو وهلو څخه ستړي شوي او پخلاینې ته چمتو دي. د انګلستان سفیر د ګارډین ورسپانې په مرکې کې دا هم ویلي په هر اندازه چې د افغانستان چارې د دې هیواد حکومت ته وسپارل شي او حکومت د عمل استقلالیت حاصل کړي په هماغه اندازه په حکومت باندې د خلکو باور زیاتېږي. ګارډین ورځپاڼه وړاندې لیکي په کابل کې د انګلستان سفیر دې مسلې ته هم اشاره وکړه چې نړیواله ټولنه باید له افغانانو څخه خپلې هیلې او توقعات کم کړي او له افغانستان څخه باید خپلې غوښتنې هم محدودې کړي. د سټاک په وینا نړیواله ټولنه تر 2014 کال پورې وخت لري چې د افغانستان د حکومت لپاره د بنسټ ډبره کېږدي تر څو مسؤلیت اخیستو ته چمتو شي. ګارډین لیکي په داسې یو حالت کې به طالبان هم په کابل باندې زیات باوري شي او په راتلونکو 13 میاشتو کې چې د افغانستان لپاره سیاسي چوکاټ برابرېږي هغوی به هم په دې پروسې کې د شاملېدو لپاره ځانونه برابر کړي. له 2014 کال او د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به هغوی ته زیات امکانات او شرایط برابر نه شي. ستراتفورد کامن تاریخ پرونی د وسلوالو پر ضد جګړه به تر کله دوام وکړي تر سرلیک لاندې یوه مقاله لیکلي او په یو برخه کې لیکي د وسلوالو پر ضد جګړه د دوزخ مثال لري. دا یوه ډیره اوږده او له مصرفه ډکه جګړه ده چې د مختلفو حالاتو تر اغیز لاندې ده او د بری لپاره معیارونه هم نه دي سنجول شوي. خبرونه زیاتوي حتی د دې جګړې بری هم فتح نه ګڼل کیږي او په خبري رسنیو کې د خرابو سرلیکونو د خپرېدو مخه نیسي. دا یوه داسې جګړه ده چې بری نه لمنځل کیږي او له همدې عمله ده چې لویدیځ هیوادونه باید دې جګړې ته له داخلېدو څخه ډډه وکړي. ستراتفورد کامن تاریخ پرونه وړاندې لیکي د افغانستان جګړې د وسلوالو پر ضد جګړو په اړه یو نوی خیال او تصور رامنځته کړ، خو د وخت په تیریدو سره ټول په دې نظر شول چې د افغانستان جګړه هم مطلوبو نتیجو ته ونه رسېده. په داسې یو حالت کې پوښتنه پیدا کیږي چې نړیواله ټولنه به دا جګړه تر کله پر مخ وړي.
د سهار وبجي او شل دقیقې شوې. د آسیا ایلیت جام کرکټ په سیالیو کې افغانستان نن په شارجه کې له عمان سره لوبه کوي. افغان ډلې پرون په ابوظبي کې د همدې جام په ترڅ کې په خپله لومړۍ لوبه کې مالیزیا ته په 26 منډو ماتې ورکړه. افغان لوبډلې په ټاکلو 50 اورونو کې 204 منډې وکړې او په ځواب کې مالیزیا یوازې 198 منډې جوړې کړې. د افغانستان له لوري ګلبدین نایب ډېر ښه باولنګ وکړ. د مخالف لوري درې لوبغاړي وسوځول او په وو اورونو کې یوازې 12 منډې مالیزیا ته ورکړې. د منډې جوړونکو په ډله کې د افغانستان لوري سمیع الله شینواری 55 منډې وکړې او په دپسې محمد نبی ډیر رنزونه وکړل چې په 24 وسوځید.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکې کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکې کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د تر لاسه کولو لپاره د 2 عدد او د دری خبرونو لپاره د 1 عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د ایرانی ریال ارزښت د ډالر په مقابل کې تر بل هر وخت ټیټ شوی او سره پرون په تهران کې هم مظاهره وشوه. د ایران د دغه تر ټولو ستر ښار یو شمیر اوسیدونکو وایي حکومت غوښتل چې یو شمیر صرافان ونیسي، نو همدا علت و چې مظاهره وشوه او له پولیسو سره اخ و ډب رامنځته شو. د ازادي راډیو د خبر څنګه په دې اړه رپورټ لري چې احمد شیبری وړاندې کوي.
د ایران د صرافي مهم بازار د چهارشنبه په ورځ د دې سربېره تړلې پاتې شو چې حکومت هڅه وکړه چې دا بازار پرانیزي. عیني شاهدان وایي د فردوسی په میدان کې د حکومت د ځپونکو هڅو له امله د لسکونو مظاهره کوونکو او امنیتي ځواکونو ترمنځ شخړې وشوې. مظاهره کوونکي د ایراني ریال د ارزښت کمیدو لپاره راغون شوي وو. د فردوسی وړ دواړو غاړو ته د صرافانو دوکانونه دي چې ځینې اجازه لري او یو شمېر قانوني اجازه نه لري. یو شمیر رسنیو رپورت ورکړی دی چې حکومت هڅه کوله یو شمیر لوی صرافان ونیسي، ځکه چې حکومت هغوی تورن کړی دي چې ناڅرګنده مافیا دي. د تهران یو شمیر اوسیدونکو په فیسبوک او ټویټر کې ولیکل پولیسو هڅه کوله چې مظاهره کوونکي سره خواره کړي. د پوریا شریفي په نوم یو شخص وویل پولیسو مظاهره کوونکي نه پریښودل چې هفتیر چوک ته ننوځي. دا ځای یو وخت د حکومت مخالفه کسانو د مظاهرو مرکز و. د تهران یو شمیر نورو اوسیدونکو بیا د انټرنیټ لاري حکومت ملامت کړ. د جوری حسن پونم یوتن وویل کله هم د اقتصادي بحران لپاره دولت نه بخشي. په تهران کې و سوداګر چې د امنیتي دلایلو لپاره نه خوشتل چې خپل نوم واخلي، ازادي رادیو ته وویل چې چارواکي د مالونو قیمتونه سخت ساري.
فشار دیګي چې دولت مرده گذاشتن اینه
دولت شوبل فشار را وسته دی دادې چې هغه شیان چې واردې شي د ډالر لبې سره سم د هغوی بي بدلوي. په تهران کې یو پراخه حادثه پیل کړي. مستقیمه د جنسونو د خرڅلاو څارنه کوي. د دولت مامورین په شخصي جامو کې دوکانونو ته راځي او که څوک څه ونه پلوري یا لړ سبا یې ګران کړي دوکان تړي، سخت جریمه ورکوي. له همدې عمل خلک دا غوړه غني چې دوکانونه یې تړلې وي څو تر دې ډیر زیان ورونه رسی شي. بل لور ته د عصري ایران په نوم د سختریزو ویب سټ پرته لدی چې نور تفصيلات ورکړي وویل د صرافي په برخه کې د یو لړ مشکوکو هڅو له امله د صرافي بازار تړل شوی دی. ایرانی ریال په تیری وی اونۍ کې د ډالر په وړاندې خپل ارزښت له درو یو برخه بایللی دی او د روان کال لپاره د ایرانی ریال ارزښت په بازار کې اتیا په سلو کې ټیټ شوی دی.
په کابل کې د سره شهزاده صرافانو د اتحادیې مشر حاجي نذیر اختری پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل له هغه مهال رئیس چې په ایران کې د ایرانی تومان یا د ایرانی ریال ارزښت ټیټ شوی دی دوی هم په ریال باندې خپل کاروبارونه محدود کړي دي. هغه په دې مرکه کې وویل چې ځینې قاچاقرونکي اوس هڅه کوي چې ایران ته خارجي اسعار له افغانستان یوسي او تومان هم په افغانستان کې وپلوري.
ازادي راډیو ته وګونئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ترکیه له ناتو غوښتل چې بیرنۍ غونډه جوړه کړي. انقره دا غوښتنه په دیپ سي وکړه چې د سوریې له خاورې پر ترکیه د هوان مرمۍ ولګېده او 15 ملکان یې ووژل. تر پیښې وروسته ترکیه چارواکو مسأله له ناتو ملګرو ملتونو او امریکا سره شریک کړه. له موضوع تفصیل د احمد شیبر په راپورټ کې.
ترکیه وایي ځواکونه د سوریې دننه ځینې سیمې وروسته تر دې وویشتي چې له هغه لوري پر ترکیې د هوان ګولۍ ولګېدې او پنځه ملکیان یې ووژل. د ترکیې چارواکو په وینا په دې برید کې تر لسو ډېر ترکان ټپیان شوي هم دي. د ترکیې ان ټي وي تلویزیون خبر ورکړ چې د ترکیې رادار هغه ځایونه چې له هغوی پر اکاکیل ډزې شوي وې په نقشه کړې او هغه یې وویشتل. د ترکیې د سریاعظم مرستیال بلند ارنیچ وویل ناټو مشخص مسؤلیتونه لري کله چې پر یوه غړي برید وشي. د ترکیې پر خاورې برید شوی او ملکیانو یې ژوند له لاسه ورکړی. د نړیوال قانون له مخې باید ځواب ورکړل شي. ترکیه د ناټو غړی ده. د ناټو تړون معینه ماده په دې برخه کې چې پر یوه غړي یې برید وشي د مشخصو مسؤلیتونو خبره کوي. زموږ سترګې ړندې نه دي. موږ له خپلو حقوقو دفاع کوو څو داسې برید ته چې زموږ پر خاوره کې یې خلک وژلي ځواب ورکړو. د ترکیه د سریاسم د دفتر په بیان کې ویل شوی دی چې د سوریې د رژیم له لوري دا ډول هڅې به کله هم ترکیه بې ځوابه پرې نشتي. د رجب طیب اردوان په بیان کې دا هم څرګنده شوې ده چې د بهرنیو چارو وزیر احمد داود اوغلو په ټلیفون د ملګرو ملتو له عمومي منشي بان کې منصره او د امنیت شورا د څو هیوادو د بهرنیو چارو له وزیرانو سره پر دې پیښې خبرې کړې دي. بان کې مون وروسته د سوریې له حکومت وغوښتل چې د خپلو ګاونډیو د خاورې درناوی وکړي او خبرداری ورکړ چې په سوریه کې له اتلس میاشتو راهیسې روان کړکیچ د سیمې پر شاوخوا هیوادو اغیز کوي. په واشنگتن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د سوریه له خاورې پر ترکیې د ډزو له امله دا په غوسه شوې ده. موږ دې په قهر کړي یو چې سوریایان د پولې پورې غاړه لا هم ډزې کوي. موږ د ترکیې غاړې ته د خلکو د وژنې پر پیښې ډېر خواشینی
یو.
د ترکیې د سریعظم په بیان کې ویل شوي دي چې د بهرنیو چارو وزیر داود اوغلو د ناټو له عمومي منشي اندرس فوګ راسموسن سره موافقه کړې ده چې د ناټو غړي هیوادونه دي یوه بیړنۍ غونډه پر دې پیښې جوړه کړي.
د ژوند رنګونه
قدرمن دوستانو په نوی ښار کې د افغاني کالي او د ګندل یو دکان تر اخلي. دلته په دې دکان کې ډیر زیات کالي باندې چې اړیا وزن ته بیل نوم لري. د دې دکان له خوند سره خبرې وکړو او د دې کالي په اړه به معلومات ترلاسه وکړو.
زما نوم نور محمد دی. د غزنی د ولایت په خوا سه و ډیر ګان وو او ډیر شل متر تیکی پنځه لس متر تیکی وو. وسنۍ وخت او شرایط فرق کړی ده. نو دی ترغه پورې په ډیزاین کې په ساختمان کې ترغه په خوانه اوس اساس شوی دی.
په ټوټه په چرموي په دغه غړې چې ګندل کیږي په 200 روپۍ مصرفيږي او بیا تاسو یو جوړ کالی په څو خرڅوي.
ولا دلته موږ لیک ظالمان یو. ظالمان زکه یو سدا دومره راش نلری د خاص خاص خلګو رازی او خاص خاص خلګو سی وعده ته یا به هر کی اوسیږي. نو موږ ټول مصرفونه پکې اچو او خپل ګټر نیسو.
کدلې سی کالای ته وړاندې راسو او تاسو ته وایي چې کوم کمیس په څنوم یادېږي.
دغه کمیس د کوچی په نوم یادېږي. دغه غاړې لاستونی لامن ټول د لاسو کار ده. دته وال ویل کی دا ګاندی
ام دغه بل څنګه ته سیده دغه پسونه می دیږي.
کټواز خلګو رسم ریواج دی. هغه کمیس او دام د کوچانو د جنکیو د رسم رسوم ده. د ګلیټون د نوکری مچول کیږي. ګلیټه مچول کیږي.
کراسو دغه تور کاله ته د دینم څه ده.
دغم کوچی ده. د ټول سوینی
بنارس ولی ورته وایغه کوم یو ده.
بنارس ټیکی ته وایي. دغه ټیکه نه ده. دغه ټیکی بنارس دی.
ټیکری خو هم رنگارنګ دي کنه. خلک کوم ټیکری ډیر خوښي وسره.
خلک اصلا سی په کلچر سره خلاصيږي. دغه چکن ډیر اخلي.
دغه ګلابي
ګلابي یا شین سی هر یو یې سی د چکنې.
دا کمی ستې په څومره وخت کې ګندلای
کوم یو ماشین دوزی کده لاسو
د لاس ګندلیم خیم د ماشینیم.
یارا تقریبا په درې میاستو کې ګندل سی وی دی.
درې میاستو کې یو کمیس ګندای
وو. موږ نه ګندا خزه سی ګندې ټیکری ورکو مواد ورکو یوغو په درې میاستو سالور میاستو دوه میاستو یوغو ګندې بیا تیاری به مکتراری به مک بسن بندی که و
اوس چه گندی؟
اوس هم داغ کمیز گندو
که تازم کار کوی؟
لستونی داغ دیل
دی داین ستوری دی؟
داغ لستونی دی
او اقبل یخنده؟
داغ یخنده حساب دی ماشین برقی دی دیر پا خوانه
دی دا یخند سکنه؟
دا یخند سو دستر کی گیب
موسیقی دا و د ژوند رنگونه په همدې سره د خبري مجله هم پاتور سي. د زنوري اس نوري له تاسو اجازه غوړم خو آزادې رادیو سره اوسې یو.